سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لاساتای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تېرې میاشتې پرتله 43 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردی ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان لونسو کلونو د لګ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له 1920 د لګ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلادیش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اوورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګما تر سره شي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره دا مطالب اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو. دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي.
بی انتیا گران سوی دی خلق مسکنان دی پریوگونی ولک قدرت بری نور وجه مشت نمال میجی آغوالی خوشی دی آخل خارج رازی دوی وی گمرت کردی محصول کردی قدی وجه بگران سوی
دی سر بیره د اقتصاد پا برخه کی دی نوی چپ شوی کتاب پڑا با هم در تجوزیات و لرو نور مطالب مشتا ملتی هم بارم.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیو کې له پاکستان ستانه شوي دي وایي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځیني لګښتونه یې تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدورۍ له لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالیو د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمونږ په کروندو ډیره ناوړه اغیزه کړی. د هریرود سیند اوبه وچې شوي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زمونږ ډیرې ځمکې نه کرل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امواقع دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنورۍ په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هېواد له 80,000 ډېر ماشومان او شیدې ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکارۍ د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. یعنی حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خود
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2026 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري شپږمه خبرداري ورکړی چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو په رڼا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اسیز مخاک لازاتای رادیو نوری ده ملګر ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچاله هم کې د چاله ملای په وارداتي توکو تکي زیاته شوې ده. WFP د روانه جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې کڅه هم د توکو کموالی د بایو د لوړیدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزي راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غرض واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بېلابېلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بې امتیاز ګران شوي دي، خلک مسکینان دي، پر یوه ګونۍ ولکه قدرت لري، نوره وجه یې موږ ته نه معلومېږي. هغه غوړي خوشي دي، هغه خپله خارج راځي، نو دوی وایي ګمرک پر لویږي، محصول پر لویږي، په دې وجه به ګران شوي.
له پاکستان سره په کرښه د پرتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو هم ویلي چې د بېلابېلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی، هغه چې له پاکستان سره یې په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی. خو د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسېدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغېز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی میرولی ازادي راډیو ته وویل
خدا سنه خو کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. دا وسه نه خو نه غزړه نه خو نه جه کڅم لارې وته سوال خو نو دی بدیل لارې ستا. دا وسه نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوي، خو د زینو نورو کمی شوي. د کابل ښار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمی شوي. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیټر پیټرولو بیا له 1.5 افغانۍ ته راټیټه شوې او د ډیزلو بیې بیا له 9.5 نه 3.5 ته لوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې له امله یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14 د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي، او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامداره خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنیو خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته. په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پر څلور د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځای کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پراپور کې درته وایو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه وه چې پر ایران بریدونه کړي. اغلی ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ضد پراخ لاریونونه روان وو، څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي، کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی. د پخپله دا پریکړه کړې ده. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو دی له دې بریده راګرځولی دی، ده وویل چې د پنجشنبې په ورځ په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي، خو هیڅوک یې اعدام نه کړل، چې دې پریکړې ډېر اغېز درلود. د 2015 کال د ډسمبر په 28 په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدي ننګونو سره مخامخ کړل. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروی کې میشت ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه درې سره څلور سره اته ویشت لاریون کوونکو مینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2015 اتیا کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له اتمې را وروسته چې انټرنیټ قطع شو د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګرانه شول، نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په 18 د ایران مشر آیت الله علی خامنهای خپله ادعا تکرار کړه چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ټرمپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولې دي. د جنوري په 18 ټرمپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویې لیکل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوي اعدامونه چې په 15 تاریخ ترسره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډېر و د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوي دي. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه خبرې شوې چې امریکایي رسنیو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداری ورکړ چې پوځي اقدام کولی شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پس از مخا کلا ساده رادیو نوری اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یخ شوې ده هم درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره د جلال آباد پر لویه لار او هم درنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم ل خپل کاروبار خوخ دی وای چې د مشتریانو پام ورخته دي. زمو کمکاري د دغه کباب لورونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري
نن مو پرمیشور کړی دی میان پخېږي بس موږ یې نشي جنګ کوو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسېدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې اولادونو او خویندو سره تفریح تراغلی یو ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. نو اکثریت پاملونه لرې لرې ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل اسراج پروان خوست پکتیا
عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دوته میان خوري وبس هم چکر وهي هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړې. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پر څله واوښتی دی. وفي الله نایب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي، فریدي سیال له وفي الله نایب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه پر ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوي دي، دا یو مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولی. افغانان کولی شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ یې د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تلم، یعنې د تیوري پر بنسټ تلم اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې پکې ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولی شي دغه کتاب محتوا ولولي او د هغې نه ګټه پورته کړي.
کدام راته وایي د هغه ځوانانو لپاره، هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالي برخه کې زده کړې کړي دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولی شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډېر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډېر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار دی چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انزور دی په ذهن کې ولري. یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایاست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټول ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومند سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑا نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، او د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل:
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده. یو طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړې غوړ هم کلی دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نشي رسېدګي نشي تکړای، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل:
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، دغه ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاریتوبنه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه پرمختګ ورکړل شي، د بلارای نه همدا قسم ته د نشي موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډلهیز ډول یوې او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټور وي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي:
دوی هم د وطن یوه برخه ده، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختصي دولت هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی خولې کې دې لپاره مبارزه کیږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیرې اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیرې ولسوالۍ ته د چې څه وختنه ځان سره واخیستې موږ به کوشش کوو د وختنه مطلب دوی ته یو بېده پره مطلب کور ته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامې ورکړو. هغه تعلیمي برنامې دي، سپورټي برنامې دي، عاطفي برنامې دي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامې پلي شوي، خو د سپیرې په ګډون تریزي، علیشیر، صبري، باک، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ